چې یو څوک چې د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، تبن چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سه.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، او یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه به ډېر راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا نیمه په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدل. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د داسې لیزر رامنځته سوی چې سطح پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي، نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و. ما ته ډېر جذاب و، زه سم ته ولاړم ښوونځي ته. ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړی خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم، بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نه داری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوله، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځي لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پوهنځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې یوه څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده، بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ما مور د خدای وبخښي، ما مور و هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې به که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل شوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل شوی، او دغه حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسی ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ ارامي شوې و. موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابچو سره ګرځي. حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و، هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ هم کې کېناستو، چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي 10 یا 20 ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سنفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سنفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خرابې یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو، ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارېده، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې اهداف کې استوایي دلته چې مستري وکړه، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوایي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوایي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوایي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم. نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوایي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې، څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې، د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9.5 زره سوې، بیا به غواړي چې نه 8.5 زره. دغه سم چنې به ورسره وږي. او دغه شی موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هاته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا، یو څوک، یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی، یو ناست جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې. اوس چې لرې یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل. متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم، او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام مغزو ته اړتیا لري. چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم، خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم، نو هغه هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لېږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خو مې لیکنه کوله، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېر نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي، دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي، دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
زما ذکر شي پتا زما نظر شي چې وخت زما ذکر شي پتا زما نظر شي تازه لکه د ګلشم خوشاله مې ذکر شي خوشال يم چې په ما داسې وختونه زی راځي جانان شرابي جانان شرابي جانان شرابي جانان شرابي چخان دې رات ګورې لمبي کپما پورې ستا تکته نشم دبلې رات ګورې زړبان دې مې هر وخت دردنا زی راځي جانان شرابي جانان شرابي جانان شرابي جانان شرابي خبر وایا جانا نرا توایا انخی خبر وایا نرم نرم شنڈو اسخی خبر وایا زڑ چیت رکتا زور نازی رایا جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی خان دے رات گورے دم دے کے پما پورے ستا تک تے رشم دولے رات گورے مزڑ باندے میں ہر وقت درد نازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی درا دوشی خدان پور کے دوشی چ وقت درا دوشی خدان پور کے دوشی وگنے پہر طرف بھی پر لے پڑے دوشی دتا سر خوشبلی موسم نازرا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی خان دے رات گورے لمبے کتما پورے ستا تک تے نشم دولے رات گورے مزڑ باز میں ہر وقت درد نازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی دمڑے مڑے کلے نشے برا پرے کلے دستر گے دمڑے مڑے کلے نشے برا پرے کلے زلف دے پرے کلے یرے برا پرے کلے بجون کے دو سال وقت مار نازی را جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی خان دے رات گورے لمبے کپما پورے خان دے رات گورے لمبے کپما پورے دتا تکتے نشم دولے رات گورے مزڑ باندے میں ہر وقت درد نازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی